د مازدیګر څلور بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په دې خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بایومتریک شویو رایو زیاته برخه د معلوماتو زیرمتون ته انتقال شوي دي. په پېښور کې د افغانستان د قنسلګرۍ د تړل کېدو پر سر د کابل او اسلام آباد د ناندریو له وروستي حاله به هم خبر شئ. نور راپورونه هم شته. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. دا خپرونه د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونه چې اجمل اند چمتو کړي.
په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څلور ولایتونو ولسوالیو له تصفیې وروسته دا مهال په دارقد ولسوالۍ کې نظامی عملیات روان دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هڅه کوي چې د ټاکلي مهالویش سره سمې د تلې په 20مه نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. او په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده، د امریکا متحده ایالات ویلې سیمې خپل ټول پوځیان باسي. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څو ولسوالیو له تصفیې وروسته د مهال په درقد ولسوالۍ کې نظامی عملیاتو زور اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت د مرستیال جنرال یاسین زیا په مشرۍ د دې پوځي عملیاتو د پیلېدو راهیسې 13 ورځې تیرې شوې. د تخار د والي ویان محمد جواد هجرین ازادي راډیو ته ویل دا مهال امنیتي ځواکونو د درقد په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان محاصره کړي او د پام وړ پرمختګ یې کړی دی.
در جریان عملیات د 67 نفر کشته به دشمن ورسید.
دوی په دې 13 ورځنیو عملیاتو کې 118 وسلوال وژل شوي چې د دوی مشران او قومندانان هم پکې شامل دي. په عین حال کې د وسلوالو د ټپیانو شمیر 128 تنو ته رسیږي. د تخار د والی ویاند افغان لوري ته په دې عملیاتو کې د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او 9 نورو د ټپي کېدو مسله تایید کړه. تر دې مخکې د دې عملیاتو په لومړیو ورځو کې په هوایي عملیاتو کې د 6 تنه محلي سرتیرو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی و. د خغلی هجری په وینا اوس په دې ولایت کې امنیتي ګواښونه کم شوي. وسلوالو طالبانو د حکومتي لوري د دې ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړه کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او په دې وروستیو کې د ترهګرو مهم کسان له منځه وړي او ډېرې سیمې یې له هغوی بېرته نیولي. د ارګ د یوې خبر پاڼې په وینا جنرال میلر دا څرګندونې د یکشنبې په ماښام له ولسمشر غني سره لیدنه کې کړې دي او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتېدونکې ظرفیت او محاربوي وړتیاوې ستایلې. خبر پاڼه د جنرال میلر له خولې زیاتوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ستونو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ زیاتوالی د هغو وروستیو بریاوو سببونه دي. د ارګ د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې افغان ولسمشر ټینګار کړی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ترهګرۍ ضد مبارزې په لومړنۍ کرښه کې دي او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې ګډه همکاري او ملاتړ مهم دی. په کابل کې پولیس وایي نن سهار د کابل ښار په شپږمې حوزې کې د ملي شورا ودانۍ ته څیرمه درې توغندي ولګیدل. په داسې حال کې چې نن د ملي شورا غونډه هم وه دا توغندي لګیدلې، خو د کابل د امنیه قمندانۍ د ویان فردوس فرامرس په وینا په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. دا چې دا توغندي له کوم لوري او راغلي او چا توغولي تر اوسه یې په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې د ټاکلي مهالویش سره سم د تلې په 20مه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. دا ټاکنو د خپلواک کمیسون مشري هوا عالم نورستاني چې د دوشنبه په ورځ د دې کمیسون د نورو غړو او د کمیسون د دارالانشال چارواکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې څرګندونه کولې ویل مرکزی سیستم ته د بایومټریک د سکاوز خدمات معلوماتو د لیک په برخه کې رامنسته شوی تخنیکی ستونزه حل شوی او تر اوسه پورې تر 1,000,000 زیات رای عمومي سیستم ته انتقال شوی. دا چې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې په وخت اعلان شي کنه، حوالم نورستاني ویل دوی خپل چاري چټکی کړی دی او لا هم هدف دا دی چې په وخت لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو د دې په وینا که چیرې ونه توانېږي او کومې تخنیکي ستونزې سره مخ شي خلک به خبر وساتي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ښاغلي ننګ هم ټینګار وکړ چې لا تخنیکی پلوه هڅه کوي په وخت لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو که ځنډ راځي هغه به د ورځو ځنډ وي نه د اونیو یا تر دې زیات. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه ویلي سیمې خپل ټول پوځیان باسي. په همدې حال کې فرانسې ویلي په سیمه کې د خپل پوځي او ملکي پرسونل د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم پرون ویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپل حمله نوره هم پراخه کړي. د سوریې کورد ځواکونو پرون ویل چې د سوریې له حکومت سره یې موافقه کړې چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې یرغل دفع کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته ځي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په فارس خلیج کې کړکیچ زیات شوی. د کرملن د ویبپاڼې په حواله عربستان ته دغه سفر یو هدف د تیلو په تړاو د موافقو لاسلیک کول دي. ولسمشر پوتین تمه لري چې د روسیې په اقتصادي ډګر کې د عربستان پانګونې جلب کړي. دا و خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. وابورئ چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د تلې د شپږمې د انتخاباتو زیاته برخه بایومتریک شوې رای د معلوماتو عمومي زیرمتون ته انتقال کړي دي. په پېښور کې د یو مارکیټ پر سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجې د حل لپاره هڅې روانې دي.
د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې د افغان مارکیټ مسله د پاکستان حکومت سره دوی خبرې کوي چې دغه مسله حل شي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د مخابراتو وزارت وایي خدمات د ټول هیواد په کچه پراخ شوي دي. له هلمند څخه یو راپور لرو. په هلمند کې د ملي امنیت ریاست د دریو تروریستي ډلو د نیولو خبر ورکوي.
دغه تروریستي ډله هم نیول شو. د دې سره څنګه کې په نظامی عملیاتو کې جمن او 15 میله مختلف اسلحه نیول شو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په سوریه کې د ترکیې پوځي عملیات روان دي، امریکا وایي خپل پوځ له سیمې باسي. په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرامونه واورئ. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو 1.3 میلیون بایومتریک شوې رایې عمومي سرور ته انتقال شوې دي. د دې کمیسیون مشر هوا علام نورستانی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل د رای له 2015 محلونو څخه دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه سپۍ راکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې عمومي سرور ته د بایومیټریک شویو رایو د انتقال پروسه په چټکۍ سره روانه ده او تر سبا پورې به دا مرحله بشپړه شي. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل تر اوسه د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو څخه 1.8 میلیونه بایومیټریک شوي رایې عمومي سرور ته انتقال شوي دي. اغلی نورستانی وویل دا مهال تخنیکي ستونزه په بشپړه توګه هواره شوې ده.
ډیره ښه په چټکۍ سره سرور ته روانه ده چې زر تر زره به نورې لاسته راوړنې چې په دې برخه کې موږ لرو هغه به ستاسې سره شریکوو. کمیسیون یو ځل بیا په دې باندې متعهده دی چې موږ هماغه شفافیت ته ژمنتیا بی طرفی ته ژمنتیا کاندیدانو ته د اطمینان ورکو چې دی ودی هیڅ اندېښنه ونه لري.
مېرمن نورستانی ویل چې دغه څه باندې 1,000,000 رایې له 22,500 محلونو څخه دي او نږدې 4,500 نور محلونه پاتې دي چې ډېر ژر به دا پروسه پای ته ورسیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي لومړنۍ پایلې به یوازې 1 یا 2 ورځې وځنډېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د درغلیو له امله اندېښنه ښودلې ده. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په یو نوي بیان کې له ټولو اړخونو غوښتي چې مخکې له وخته قضاوت څخه ډډه وکړي. د افغانستان پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو د پایلو اعلان به 2 ورځې وخت ونیسي. یوسف رشید داسې وویل:
2 ورځې تاخیر د پایلو په اعلان کې اوس هم زه ډېر ممکن نه وینم، او کېدای شي دغه نه زیات تاخیر ولري، ځکه چې کمیسیون تقریبا د 2,500 شاوخوا کې د محلاتو هغه معلومات بایومیټریک په حساب باندې سیستم ته وارده کړي دي چې په دې کې تقریبا 500,000 رای غیر بایومیټریکي دي.
دوی وایي د محل ویش نقص یا ورته پام نه کول د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه ده. خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې اوسنیو شرایطو ته په پام هغه څه چې اوس ډېر اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او پاکې پایلې دي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان حکومت وایي تر څو چې پاکستان د افغان مارکیټ جایداد د دې مارکیټ اصلي خاوندانو ته ونه سپاري، نو په پېښور کې د افغانستان قونسلګری به د اعتراض په توګه بندوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادۍ راډیو ته ویل په پاکستان کې د افغانستان سفیر هڅه کوي چې دا لانجه د پاکستان له حکومت سره د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان ولسمشر مانی وایي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پېښور د افغان مارکیټ د ستونزې د هواري لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان مارکیټ د ړنګولو او له دغه مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ د راښکته کولو په تړاو د پاکستان د حکومت اقدام قانوني نه دی. ښاغلی صدیقی وایي د دغه ستونزې تر ډیپلوماتیک هواري پورې به په پېښور کې د افغانستان قونسلګری تړلې وي.
د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې د افغان مارکیټ مسله د فدرال حکومت د پاکستان حکومت سره دوی خبرې کوي، هغه ډیپلوماتیک مراجعو طریقه نه، او د دوه مملکتونو هغه اصول چې شته دغه په چوکاټ کې دوی خبرې کوي تر څو دغه مسله حل شي. مونږ دا نه غواړو چې د یو فرد داوا د دوه هیوادونو د مناسباتو د خرابېدو عامل شي. مونږ سفیر کار کوي، مونږ هیله دا ده چې دغه ستونزه به حل شي.
افغان مارکیټ په پېښور کې د یو شمېر افغان سوداګرو او هټیوالو د سوداګریزو توکو د پلور او پیر مارکیټ دی چې له کلونو راهیسې فعال دی. د تېرې پنجشنبې په ماښام په سلګونو پاکستانی پولیس افغان قونسلګری ته له خبر ورکولو پرته دغه مارکیټ ته ورغلی او د افغانستان بیرغ او لوحې ترې راښکته کړې ده. افغان چارواکي وایي پولیسو نیت درلود چې دا مارکیټ تخلیه او ړنګ کړي. د پاکستانی پولیسو دغه کار د افغان حکومت خبرګون راوپاروه او په دې تړاو یې یوه اعلامیه خپره کړه. په دغه اعلامیه کې چې د تېرې جمعې په ورځ خپره شوه، راغلي چې د پاکستان پولیسو دا اقدام غیر مسؤلانه او د افغانستان بیرغ ته سپکاوی ګڼل شوی. افغانستان د پاکستان حکومت د دې اقدام په خبرګون په خیبر پښتونخوا کې خپل قونسلګری هم وتړله. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په پېښور کې د افغانستان حکومت د قونسلګری د تړلو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال د خبر لمخې د خیبر پښتونخوا استري محکمه سمو د مخ کې پاکستاني پولیسو ته د دغه مارکیټ د تخلیکولو دستور ورکړو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي پاکستان باید له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ د راټیټولو په تړاو له افغان حکومت نه بخښنه وغواړي. د نړیوالو چارو انتظار خادم
د افغانستان د بیرغ کټه کول هم دارنګ د افغانستان ملکیت پاکستاني شخص سپارل کته هم راپور داسې وایي چې محکمه فیصله کړې ده، ولی پاکستانی محکمه نشي کولای چې خپل تبه ته د افغانستان جایداد ورکړي. دا باید یو دیمګړي محکمه تصمیم ونیسي. کته هم دا محکمه تصمیم ونیسي بیا هم باید افغانستان سفارت او قونسلګری په جریان کې وي. نو زه فکر کوم چې دا په خپل ذات کې ډیپلوماټیکو اصول نه خلاف ورزي ده. لازم نه ده چې پاکستان په داسې حساس حالاتو کې د افغانستان د خلکو حیثیت دغه احساسات صدمه ورسوي. فکر کوم چې دا لازم نه.
کاغلی خادم وایي د پاکستان حکومت باید له دغه اقدام مخکې د افغانستان قونسلګری په جریان کې پریښودلی و.
و موریدل چې افغان حکومت وایي تر څو چې پاکستان د افغان مارکیټ جایداد په پیښور کې دا مارکیټ د دې اصلي خاوندانو ته ونسپاري، نو په پیښور کې د افغانستان قونسلګری به د اعتراض په دود بندوي. د حقوقي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې افغان حکومت باید په پیښور کې د افغان مارکیټ د موضوع په تړاو پر خپل دریځ غور وکړي. د حقوقي چارو کارپو او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي د قونسلګرۍ د بندولو زیان یوازې افغانانو ته رسیږي، نه پاکستانیانو ته. له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د دې مسلې په تړاو د افغان حکومت د دریز د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
فکر کوم چې دلته غلط فهمي شوې ده. اصلا خو دا په سیاسي منوندګانو کې هغه ځای کې چې هغه خپله محبته دي ملکیت دی یو دولتي آلته پیداونه رپیږي، مګر خپله غیر لږه خو په مارکیټو په جو کې خو زه فکر کوم چې د بل هېواد هغه بیرغ خپله هغه دی یو ستونزه جوړوي. زه فکر نه کوم چې دلته موږ حق بجالب واوسو په دغه موضوع کې. دا باید هر څه زر حل شي او د خپله تړل دی قونسلګرۍ دی موږ په پېښور کې موږ رسېږي نسبت په سلګونو زرو افغانان هلته میشته دي. همیشه دوی د ډیپلوماتیکو خدماتو د عرضې ته محتاج دي چې دوی مراجعه وکړي قونسلګرۍ ته، د موږ هلته ورته عادل خدمات عرضه شي. نو د دې لپاره دا ستونزه موږ ځان ته جوړوو. دوی ټول له پېښوره چې اکثریت افغانان په موږ اطراف د پېښورو په خپله پېښورو دو کې میشته دي، دوی مجبوریږي چې د دغه ویزو د نورو مسایلو لپاره لاړ شي اسلام آباد ته. د دوی هغه ستونزه ډېریږي. له غل خاطره دا کېږي چې یو اعتراض شکل ولري، مګر دا باید هر څه زر باید دا حل شي او دغه دې ادامه ورکول د ده په ګټه د افغانانو په ګټه نه ده. هغوی پاکستانان خو په دې قسمت کې هېڅ شی له لاسه نه ورکوي.
د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د هلمند ولایت د ملي امنیت ریاست په مرکز لشکرګاه کې درې تروریستي ډلې نیولې دي. د دې ریاست چارواکو هغه کسان خبریالانو ته وښودل چې په دې وروستیو کې په لشکرګاه کې په تښتونو، ترور او نورو جنایي پیښو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایره کوي.
د هلمند ولایت تورن جنرال محمد یاسین چې په دې اړه رسمي معلومات ورکول، یادو کسانو په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې ډول ډول خو ډیر خطرناک تروریستي فعالیتونه ترسره کول. شغل یاسین رسولی ټول د ملي امنیت ځواکونو په خپل اپراتیفي عملیاتو کې د نیول سوو ډلو او افرادو سره ګڼ شمېر وسلې، چسپ کې مهمونه او مهمات هم نیولې دي.
خوشبختانه د بیا هم د زیرکو اپراتیفي کارمندانو د تپتالاش په نتیجه کې دغه ګروپ تثبیت او بالاخره دغه تروریستي ډله هم نیول شو. د دې سره څنګه چې په نظامی عملیاتو کې جمن او 15 شمېره مختلف اصلي نیول شوی چې تاسو عمل نه لیدل د دشمن نه، او د دې تر څنګ هغه 15 الکې چسپکی مینونه چې دوی غوښته چې خار کې مختلف وسایتو کې ځای په ځای او بیګنا خلک شهیدان کې هغه هم ونیول شو.
د تروریستي او جنایي جرمونو سره په تړاو دغه درې مشکوک ډلې په داسې حال کې رسمي تشدل کیږي چې په دې وروستیو کې د غلا، ترور او جنایي پیښو لامل د لشکرګاه شهر او نږدې سیمو اوسیدونکو اندېښمن شوي دي. اما د هلمند والی وایي د دغه کسانو تر نیول وروسته په شهر او شاوخوا سیمو کې د تروریستي او جنایي پیښو ګراف راکم شوی دی.
او د غلاو ګراف چې راټیټ شوی دی، یو هم خپله امنیت ملي کارمندانو هم څلور غلې نیولې چې فعلا اعترافات هم لري او تحقیقات هم ته ادامه لري. همدارنګه د امنیت قمندانې 15 شاوخوا په دې دوه میاشتو کې غلې نیولې دي چې عملا تاسو د مطبوعاتو له خوا وختن په وختن دغه کړی چې هغه تحقیقات ادامه او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل شوی دي.
د هلمند د ملي امنیت منصوبینو د نیول سوو کسانو سره 15 شمېره وسلې، یو شمېر چسپکي مینونه او نور ډول ډول مهمات هم خبریالانو ته وښودل. د هلمند ولې چې په دې اړه رسنیو سره معلومات شریکول، هر کسان چې په خپل جرم اعتراف کړی دی ټول عدلی او قضایي درو ته سپارې. په نیول سوو کسانو کې دوی ښځې هم دي چې د هلمند د ګرشک ولسوالۍ څخه د یو ماشوم د تښتونې په تور تر پلټنو لاندې دي. محمد الیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په هیواد کې پوستي خدمات تر بل هر وخت زیات پراخ شوي. د افغان پوست رئیس نن د پوست د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په هیواد کې د پوستي سیستم د نوي کولو لپاره هڅې روانې دي. خاطر پردیس له کابله راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په هیواد کې د پوستي خدمتونو د ښه کېدو خبره کوي، خو یو شمېر پوست وړونکي عوام وګړي د دغو خدمتونو د نه معیارتوب له امله شکایت لري. پوست وړونکی محمد تمیم خیرزاد چې شپږ کاله کېږي دا دنده ترسره کوي وایي کار شوی، خو د پوست رسولو لپاره لازم فرصتونه نه دي برابر شوي.
د تیرو کلونو په پرتله اوس لږ څه ښه شوي دي. مثلا مخکې مو د بایسکل په وسیله دا کار ترسره کولی، خو اوس یې د موټر سایکل په وسیله کوو. خو ستونزه دا ده چې تیل نه راکول کېږي. له خپلو پیسو تیل اخلو. د ورځې له شپېته تر اویا پاکټه پوستونه انتقالوو.
په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان د پوست رسولو د خدمتونو په اړه انتقادونه لري. دوی وایي تر ډېره پوستي پاکټونه دوی ته په مناسب وخت او پته نه رسیږي. د کابل ښار یو تن اوسېدونکی حامد:
اما بدبختي داره چې دوی د یو منظم قانون دار نه هغه نشي کولی دا خدمات نشي وړاندې کولی. یعنې هغه که څوک پوستي خدماتو له لارې نه خپل شی یو بل هېواد ته لیږي یا یو بل ولایت ته لیږي، همغه ځای کې کوم کس ته چې دغه څه شی ورلیږي هغه مشکلات سره مخ کیږي. یعنی دوی هم یو سمه تاریخه ولاره ورته نه لري چې وکول شي دغه خدمات په سمه توګه تر سره کړي.
په افغانستان کې پوستي خدمتونه 150 کال مخکې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال خپل فعالیت پیل کړ. د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسؤلان وایي اوس مال په افغانستان کې یو دولتي او نه خصوصي شرکتونه د خدمتونه تر سره کوي. د افغان پوست اداري رئیس احمد وحید فیض د دوشنبه په ورځ د پوست نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډه کې خبريالان ته وویل چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د هڅو په نتیجه کې په دې که په هیوادنی او نړیواله کچه د خلکو ستونزې هواری شوې دي.
ډیجیټل ساختمان
د بکسونو ډیجیټلول، د پوستخانو عصري کول، د تعقیب سیستم را منځته کول، د مرکز سره د ولایتي پوستخانو نښلول اوس خپل تدارکاتي مراحل بشپړوي. هغه کارونه دي چې دغه وزارت یې د پوستخانو د وړاندې کولو د ښه کېدو په هدف ترسره کړی.
ښاغلی فیضوی: اوس مهال د افغانستان د پوست اداره 433 پېته پوستخانی، 35,000 پوستي صندوقونه لري چې 40 پوستخانی په کابل کې دي.
وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې د پکتیا په دودیزه ټولنه کې د نجونو زده کوونکو شمیر زیات شوی دی.
یو اما په هوای ورسېدو بل خلک په دې باندې وپوهېدل چې د موږ د پرمختګ، د موږ د ژوند د ودانېدلو یوازینۍ لار تعلیم ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه لرو. اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. متحد ایالات وایي د سوریې له شمالي برخې چې ترکیه د کرد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پکې پیل کړي دي خپل ټول سرتیري باسي. کورد وسلوالو ویلي چې له دمشق سره به همکاري وکړي. په عین حال کې په سیمه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو پر وړاندې نړیوالو نوي عکس العملونه څرګند کړي دي. د دې ټولو پرمختګونو جزئیات نوریاس نوری اوروي چې د شپه په استودیو کې را سره دی. نوری صاحب:
بلې، تکل صاحب، مننه. د سوریې د کردانو مشران وایي د موسکو په منځګړیتوب د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د شوې موافقې له مخې د سوریې ځواکونه د ترکیې له پولې سره ځای په ځای کیږي او دواړه لوري به پر سیاسي اړخ وروسته خبرې وکړي. مخکښ کرد سیاستوال الدار خلیل وویل دغو بیړنیو اقداماتو چې د اسد مهمه متحده روسیه څاري هدف دا دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د یرغل مخه ونیول شي. د سوریې کرد ځواکونو پرون وویل چې د سوریې له حکومت سره موافقه کړې چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې د پوځي یرغل مخه نیسي. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر هم پرون وویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپله حمله نور هم پراخه کړي. د ترکیه د پوځي عملیاتو هدف په سیمه کې د کوردانو په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو چې انقره د کوردانو د کارګرانو ګوند یا پیکیکې یوه څانګه ګڼي ماتول دي. پیکیکې د دریو لسیزو لپاره له دریو لسیزو راهیسې د کوردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه مخته وړي. په دې یو نوي پرمختګ کې د فرانس پرس خبري آژانس خبرلان وایي چې د سوریې د رژیم ځواکونه نن د ترکیې پولې ته نږدې شوي. دغه سرتېری چې د سوریې بیرغونه رپوي د تلتمر په لویدیځ کې چې د راسول عین له ښاره چې د ترکیې د پوځي عملیاتو مهم هدف دی ډېر لرې نه دي ځای په ځای شوي دي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون یک شنبه وویل ولسمشر ډونالد ترامپ ورته امر کړی چې امریکایي ځواکونه دي د سوریې له شمال څخه په خوندي او هر څومره ژر چې کیدای شي وتل پیل کړي. هغه دا ونه ویل چې ترامپ له سوریې د ځواکونو د وتلو امر کړی خو داسې ښکاري چې دې ته په پام سره چې د جګړې په ډګر کې وضعیت هره شیبه تغیر مومي دا به بل ګام وي چې متحده ایالات پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کرد وسلوالو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. شاوخوا زر امریکایي سرتېري په دې سیمه کې دېره دي او د اسلامي دولت ډلې او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کړی دی. په یو بل پرمختګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریې په شمال کې د ترکیې یرغل وغانده. د هالند بهرنیو چارو وزیر سټیف بلوک چې په لوکزامبورګ کې څرګندونې کولې پر یوه ګاونډي هیواد د ترکیې دغه یرغل نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله ویل چې د بل هر هیواد په څیر ترکیه باید نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. د دې ټولنې مشران غواړي چې پر ترکیې نور هم د وسلو پلورلو بندیزونه ولګوي. تر اوسه جرمني، فرانسې، ناروې او هالند په ترکیې د وسلو پلورل بند کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي له کله چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي عملیات پیل شوي له دې سیمې له 130,000 زیاتو کسانو نورو سیمو ته انکړه کړې ده.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د نوریاس نوري په راپور کې مو د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر د نویو څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي د سوریې له شمالي برخې به خپل ټول سرتیری وباسي. د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې پوځ عملیات پیل کړي دي. کورد وسلوالو ویلي دي چې له دمشق سره به همکاري وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
سموګرګل ازادۍ رادیو اوري. په پکتیا کې د نجونو زده کوونکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د تیرو کلونو پرتله سږ کال زیاتې نجونې ښوونځیو ته جذب شوي دي. د دوی په وینا دا مهال د نجونو په درې اویا ښوونځیو کې 80,000 زده کوونکي زده کړې کوي. په دې اړه نور حال د ازادۍ رادیو خبریال احسان آریان راکوي.
پکتیا د هیواد په هغو ولایتونو کې شمیرل کېږي چې ټولنیز دودونه او د نجونو په وړاندې کلتوري محدودیتونه پکې ډېر دي او له همدې کبله پکې ډېرې نجونې او مېرمنې له خپلو حقونو بې برخې پاتې شوې دي. د پکتیا د پوهنې رئیس وایي د مهال په دې ولایت کې د نجونو درې اویا ښوونځي فعال دي چې پکې په ټوله کې 80,000 نجونې په زده کړو بوختې دي. د په وینا سږ کال د 1,500 نوي شاملو شوو زده کوونکو له جملې 11,000 نجونې دي. نوموړی وایي دغه شمېر د پخوا په پرتله ډېر شوی او سږ کال به تر 900 پورې نجونې له 12 ټولګیو فارغې شي. د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پکتیا کې درې اویا د نجونو ښوونځي مونږ لرو. په دې کې تقریبا تر 80,000 پورې نجونې زده کړې کوي د محلي ټولګیو سره. په دې کې تقریبا مونږ سکل به تر 600 پورې یا تر 800 پورې د 12 ټولګي څخه نجونې فارغې نیولرو.
د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس په کورنیو کې د عامه پوهاوي زیاتوالی د دې لامل بولي چې له امله یې ښوونځیو ته د تلونکو نجونو شمېر ډېر شوی. د ښځو چارو رئیس نصرې نوریاخیل وایي
مخکې به خلک په زوره باندې راغوښتل کېدل، یو عامه پوهاوی ورسېدو، بل خلک په دې باندې وپوهېدل چې د موږ د پرمختګ، د موږ د ژوند د ودانېدلو یوازینۍ لار تعلیم ده.
په پکتیا کې د ښځو شبکې مشره زرغونه همت او یو شمېر زده کوونکي نجونې بیا په دې ولایت کې د نجونو زده کوونکو په وړاندې د زده کړو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د منظم درسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي ترڅنګ د ښځینه مسلکي ښوونکو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي.
په نور ولایتونو کې دوی د پاره د مکتب د خصوصلتون زمينه مسايده ده، دوی د پاره سنفونه شته، دوی د پاره درسي لوازم شته، دوی د پاره مسلکي استادان شته. تاسف را باید وایم دغه سنځه پکتیا ولایت کې شتون لري. د وزارت معرف څخه هميله هم ده چې باید خاصه پاملرنه پکتیا ولایت ته وکړي.
اوس ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې خوند دولسنه فارغ شوی زموږ قابلیت خوند زیات شوی دي، ډاکټرانه زیات شوی دي، ځکه چې هغه درسونه وای او کوچنی سنفونه کوچنی جنې سيدي درسونه وای دا شمیر ډیر زیات شوی ده.
د پکتیا د خوانځیو زده کوونکي او کورنۍ سره لده چې خوانځیو ته د ډیرونجونو تګ هیله بخونکې ګڼي، خو د دې ولایت د پوهنې په نظام کې د ستونزو پر هوارولو ټینګار کوي او دا هغه ستونزې دي چې د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست یې د حل ډاډ ورکوي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
سمګ راګل ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسې. په دوهم نیمایي کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه لرو، د سپورت نړۍ 19 پروګرام او د امنیت او سالم چاپیریال بحث. خو د شپې چې د مزګر څلور بجې او 13 دقیقې دي، اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم د ټاکلي مهالویش سره سم د تلی په 20مه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان تشمن دي او هڅه کوي چې تخنیکي چمتووالی ورته بشپړ کړي. په دې اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني نن وویل که چیرې بیا هم کومه ستونزه د ځان سبب کیږي، له خلکو سره به یې شریکه کړي. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څلورو ولسوالیو له تصفیې وروسته دا مهال په درقد ولسوالۍ کې نظامي عملیاتو زور اخیستی. د تخار د والي د ویان په معنا دا مهال امنیتي ځواکونو د درقد په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان محاصره کړي دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړه کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او په دې وروستیو کې د ترهګرو مهم کسان له منځه وړي او ډېرې سیمې یې نیولې دي. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پر رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي له دې سیمې خپل ټول پوځیان باسي. فرانسې هم ویلي په سیمه کې د خپلو پوځي او ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته سفر کوي. دا په تیره یوه لسیزه کې لومړی ځل دی چې پوتین سعودي ته ځي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، سپورتي خبرونه به په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام د سپورت نړۍ کې واورئ. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته ستاسو پام راګرځوم. د کونړ ولایت اوسیدونکي د جګړې له ښکېلو خواوو د امن غوښتنه کوي. دوی دا هیله د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال په یوه غونډه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته څرګنده کړه. پرون په دې ولایت کې د وروستیو نامنیو په پیښو کې د ټپیانو او وژل شویو کسانو له کورنیو سره لومړنۍ مرستې وشوې. د غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی و.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کول د مرستو د ویش پر مهال وویل افغان حکومت په جګړو کې زیانمنو شوو کسانو سره د خپل وس سره سمه مرسته کوي.
د یو سل دو لسو کورنیو سره تر دغه جملې نه یې اتاویا زخمیان دي او څلور دېرش شهیدان دي. د شهیدانو سره یو یو لاکه او د زخمیانو سره 50,000 مرسته توزیع شوه. د سربازانو وارثین دي او په عین زمان کې هغه شهیدان چې په ملکي برخه کې تلفات لیدلې دي.
هغه وایي حکومت کوښښ کوي چې جګړه په سوله بدله کړي او خلکو ته د آرام ژوند کولو زمینه برابره کړي. ټپیان او د وژل شوو کسانو وارثین د حکومت په مرستو خوښ دي، خو له حکومت او وسلوالو مخالفینو د اوربند او سولې غوښتنه کوي څو د دوی په څیر نورو خلکو ته زیان ونه رسیږي. حکیم الله او زربیبي وایي
زما ورورو ګل اعظم په نامه او د مخالفینو دوخه غالبا د ایشیانو او هغه چې د غرور مې ترمنځ چې هغه شهید شو په دغه میان کې او دغه رنګ ورسره چې تقریبا ولس اتلس کسان د مدرسې طالبانو نو په دغه باندې چې اغه مین را فاسید هغه هم چې زخمیان او څه ټپیان شو
طالبانو د خانه زم زخمی شو او رونه زخمی شو او سراغلی موږ سره پیسو کومه کو خوشاله یم طالبان نه لرم دولت نه لرم چې سول په پاکستان کې راشي
خلک وای که څه هم چې په کونړ کې د تیرو کلونو په پرتله د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تر ډیره سړه شوي او تلفات هم کم شوي خو وخت نا وخت وسلوال مخالفین په یو شمیر نظامی مرکزونو د هوانونو حمله کوي او همداراز پاکستانی پوځ د کونړ په سرحدي سیمو د توپونو ګولۍ راوروي چې په نتیجه کې ولسي وګړو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی پولیو یا ماشومانو کې د ګوزن ناروغي څومره خطرناک ده
دغه میکروب د وینې د دوران د لارې نه مرکزی عصبي سیستم ته ورسیږي او کله چې مرکزی عصبي سیستم ته ورسی د اعصاب بیا د خپلې حملې لاندې نیسي او ماشوم بیا په دایمي ډول سره په ګوزن یا فلج باندې اخته کیږي
ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي
دغه څه دروازو شاته راځي ډیری خلک نه چوي وایي موږ نه چوو چې دا نقص لري چې دغه څه خبرې کوي اما څو څو ځینې موثر څه پولیو اتمی ده
نن په همدې اکل خبرې کوو په پایل کې د پولیو یا ګوزان پاړه له خلکو پوښتو بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو له ازادي راډیو سره اوسئ درنو دوستانو د عامه روغتیا د وزارت مسول کسان وایي چې په افغانستان کې د پولیو زیاتره پیښې په هغو سیمو کې رامنځته شوي دي چې دولت د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي نو ځکه زیات شمیر ماشومان په لرو پرتو سیمو کې د ناامنیو له امله د ګوزن ضد څاڅکو څخه بې برخې دي ګوزن یا پولیو داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري کوم ماشوم چې قربان دی اخته کیږي مري یا هم له تلپاتې معلولیت سره مخ کیږي په پایل کې په همدې اکله د دوو تنو خبرې اورو
نوم مې روشن د کابل اوسیدین کېم دغه څه دروازو شاته راځي ډیری خلک نه چوي کلی کې فقط څلور نفر دي څه څلور وره د پخو نه فرض دي پخې نازک نازک دي وچ اما پاس د وجود نه خبي سره او یو بل خو بيخي اما دو کې ټول مکمل اند سي وچ دي دی یو بيخي یو پخاند سي وچ دا بل پخې سم ده نو دغه څه هر شفاخانه ته وړي ډاکټران ته وړي وایي دا پولیو مطابق کړای نه ده څه داسې وایي
زمانم مریم حبیب ده ته څه څنګه پیګو خدای علاج نه لري څوک چې پولیو شو به علاج نه لري او دا یو انسان چې د وجود یو غړی مثلا فلچی دا ډیر نه امید لري ډیر مشکلات دي خو زما هیله د ټولو میندو نه ده چې خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي همیشه هر میاشت ورسوي زما ایوان ګور می کوي ایو نه کوي خپل څوار لسم پاسم ده مګر هم خپل بچو ته واکسین نه کوي هر څومره چې وزر مې ورته وکړو چې ماشوم ته واکسین وکړه هغه وایي داسې وایي چې زه واکسین د کوڅې په خولې کې خو قطع نه کوم ځکه یې نه کوم دا چې په کوڅو کې دا راځي واکسین نه کوي وایي دا د کوم ځای نه معلوم چې دا د کوم طرف نه راځي دا دولتي کسان دي یا غیر دولتي دي بیا په ډېر ویلو ویلو بالاخره دا مې مجبوره کړه مالته د خیر ماشوم د کوڅې شاته مه واکسینوه همیشه په ډیر معتبر کلینیک کې ویسه واکسین کړه دا پولیو ټول واکسینونه کور کې څنور ماشومان وی زیاتره ځ خپل وړم پولیو ته خلک ته څوم خدای نه وکړي چې ماشوم فالج نشي چې فالج نو به فالج ماشوم ته خو به ځوان څه پکار دی هغه ټول ځوان برباد شو
په هانیار عبد الله کومول چې په دینی برخه کې زده کړې کړې وای چې د اسلام دین ټول هغه درملنو او وقایې ته امر کړی چې د انسان ژوند لګواخ سره مخ کولای شي نو موري په ماشومانو کې د ګوزن ناروغي په باب یو کیسه هم کوي
ټولګه تی بی او ساينسي تحقیقات چې د انسانانو د ګټي پرابېته
د انساني ژوند د پرمختګ او د انساني ژوند د پاره رامسته کیږي. سالم روزنې د پاره دا ثابته شوې ده چې خدي دا د انساني ژوند او د انسانانو د ښېګڼې د پاره دي. په خپل امیلې دلې په کابل پوهنتون کې ماسلوم او زمونږ یو نږدې کلیوال د همدغې پیښې ښکار شو او تر اوسه پورې بیچاره هماغه تکلیف دی او همدغه دی خپل کار نه کوي. هغه درسونه مې ویل دغم شو خو د خپل ژوند نه ځورېږي. پولیو ډېرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي، ما په خپله لیدلې دي. دا یو ناعلاجه مرض دی بیا او ته ژوند تر اخره پورې د انسانانو ژوند یو قسم ته د بل په اوږو باندې سپور وي. د پولیو ضرر ډېر زیات دی.
روغتیایی کارکوونکی وایي چې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ لپاره تر اوسه کوم درمل نه دی جوړ شوی، خو د واکسین دوه څاڅکي کولی شي چې ماشوم له تلپاتې معلولیت څخه وژغوري. د عامې روغتیا په وزارت کې د وقایي طب د عامه پوهاوي مسؤول ګله خان ایوب سره مو د پولیو پر ضد د وروستي کمپاین په هکله مرکه کړي. نوموړی په پیل کې په خپله د پولیو په اړه وایي.
پولیو داسې یو ناروغي ده چې د یو کوچنی وایرس له کبله دا منځته راځي او دا په هغه ماشومانو کې چې په پولیو باندې اخته وي هغه ماشومانو د لاسونو او یا هغه غذا او خواړه یا اوبه چې په دغه وایرس باندې دي دغه اخته ماشوم له کبله ککړ شوي وي. نو د دغه لارو نه نور روغ ماشومانو ته سرایت کوي او نور روغ ماشومان هم د دې ناروغۍ د خطر سره مخامخ کولای شي. دا ناروغي په لومړي سر کې داسې اراز او نخې د ځان سره لري لکه د عادي ناروغي چې دی، لکه زمونږ ماشومان زیاتره د ریزش یا زکام باندې اخته کیږي یا د ستوني درد ورته پیدا کیږي یا هم د خېټې درد ورته پیدا کیږي. نو د دې ناروغي لومړنۍ نخې د خاني هم په همدې شکل باندې دي، خو په لږ فیصدۍ کې بیا داسې کېدلی شي چې دغه میکروب د وینې د دوران د لارې نه مرکزی عصبی سیستم ته ورسیږي او کله چې مرکزی عصبی سیستم ته ورسی دا غا اعصاب بیا د خپل حملې لاندې نشي او ماشوم بیا په دایمي ډول سره په ګوزان یا فلج باندې اخته کیږي. چې دغه ماشوم کله چې په دغه فلج باندې اخته شو نو دا بیا هیڅ ډول درملنه نه لري.
اقدارات وایي چې د پولیو د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې کوم کارونه شوي دي؟
البته د پولیو په برخه کې خو مونږ ډیر څه کړی دي. په دې لاره کې درته ویلی شم چې زمونږ نږدې 3000 روغتیایي مرکزونه دي چې هغه په ورځنی ډول لس نور واکسینونه هم د پولیو ترڅنګ شته دي. چې په دغه 3000 مرکزونو کې په وړیا ډول سره ټول ماشومان او تاسو عمر د 2 کالونه کم یا غوی ته دا واکسین تطبیقی کی چې پاره کې د پولیو واکسین هم ده. د دې ترڅنګ مونږ په دغه روان کال کې دوه د پولیو کمپاینونه تر سره کړل. یو بل کمپاین مونږ په پلان کې لرو. پوس محل زمونږ 98 په سلو کې هیواد د پولیو لشتون نه پاک شوی دی. یوازې د هیواد په ډیره محدوده جغرافیا کې دغه د پولیو پیښې شته دی چې هغه هم د هیواد سویلی حوزه ده. د کندهار په حوزه کې مونږ له بده مرغه چې 15 مثبتې پیښې په هغه حوزه کې لرو چې د هغې له ډلې نه 8 مثبتې پیښې د اروزګان په ولایت، 2 د کندهار او 15 نورې بیا د هلمند ولایت نه راپور شوې دي. او د دې پر څنګ یوه مثبته پیښه د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ نه.
دا کمپاین چې تاسو یاد کړ د افغانستان په کوم سیمو کې ترسره کیږي؟
دا کمپاین د تلې د میاشتې په 28 نیټه په 1 ولایتونو کې چې بیا د هغې نه هم هغه ولسوالۍ چې زیات خطر سره مخ دي. د هیواد سویلي ټول ولایتونه د فراه ولایت په شمول په دې کمپاین کې شامل دي. همداسې د ختیځ ولایتونه چې هغلته د پاکستان سره ګډه پوله لري او تاسو هم پوهیږئ چې سږکال پاکستان کې هم د پولیو مثبتې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي، خصوصا د خیبر پختونخوا په حوزه کې. په دغه حساب باندې زموږ ته هم ډېر خطر متوجه دی. نو دغه ولایتونه چې په پوله پوله باندې د پاکستان سره پراته دي. په دغه ټول ولایتونو کې مونږ دغه د پولیو واکسین تطبیقو. کابل زمونږ لپاره ډیر زیات خطرناک ځکه دی چې دلته یو خدای دی چې دلته نفوس ډیر زیات دی او د بلې خوانه ټولې لارې چې دي کابل ته لکه غزیدلی دي او ټولو خلکو تګ راتګ په همدغه کابل د لارې نه کیږي. نو کابل هم زمونږ لپاره یو ډیر د خطر نډک ولایت دی. نو کابل هم په دې کمپاین کې شامل دی او نور هغه ولایتونه یا ولسوالۍ چې زیات د خطر سره مخ دي په هغې کې شامل دي چې شمېر یې 340 ولسوالۍ ته رسیږي او 8.3 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 15 کالونه کم دی په دې کمپاین کې مونږ پلان کړی دي چې د پوښښ لاندې راولو.
کیدای شي راته ووایې چې کورنۍ په دې برخه کې څه وکړي؟
زمونږ خو هیله د ټولو هیوادوالو نه په تیره د میندو پلرونو نه او بیا په تیره تیره په هغه ولایتونو کې چې هلته مخالفین د واکسین د کور په کور تطبیق اجازه نه ورکوي او هغوی په دې باندې تاکید کوي چې دا د کور په کور واکسین په ځای باندې تاسو ماشومان باید په روغتیایي مرکزونو کې واکسین کوي. نو د هیوادوالو نه او په تیره بیا د میندو پلرونو نه زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه د پولیو ناروغي هیڅ درملنه نه لري او مخنیوی د 2 څاڅکو واکسین په واسطه باندې په ډیر په اسانۍ سره کیدلی شي. نو د دوی نه هیله دا ده چې خپل ماشومان که چیرته زمونږ روغتیایي کارکوونکي اجازه ونه لري چې د دوی کورونو ته لاړ شي نو دوی دې خیر لږ تکلیف وباسي او دغه نږدې روغتیایي مرکزونه چې د دوی په سیمو کې شته دي هلته د خپل ماشومان راولي او دا 2 څاڅکي واکسین دې ورته تطبیق کړي تر څو د تلپاتې معلولوونکي ناروغۍ نه وژغورل شي او په راتلونکي کې د ټولنې د جوړولو یوه برخه وګرځي او زمونږ هیواد هم لکه د نړۍ نورو هیوادونو په څیر د پولیو له شتون نه پاک شي.
قدرمن دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارځای کې چی است علامه مال او ملګری.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح واوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ورزش درنو مینوالو ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ بیاست. د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال هر کله کوم. د دې ونې په خبرونه کې د ورزشي خبرونو تر څنګه وري چې د تکواندو په برخه کې د اولمپیکی مډال لرونکو افغان لوبغاړي نثار احمد عبدالرحیمزي ولې له ورزش سره مخخه وکړه.
شکر چې خپل د ورزش نه خدای پامني کوي، یعنی خپل دغه لوب نه خدای پامني کوي، هغه سره ډیر شوقي د زړه نه زه وایم یو ورزشکار ده باید نظر په مډال باندې ارزش قائل شي، هر څوک او امتیاز ورکړل شي.
دا شان د شپږیزې لیګ سیالیو کې دیو ډول غږون کې په زړه پورې خبرې هم اوریدل شي.
دا ډول د سله پر وغږو
دا بس حال دا بال وشو د له خاطر مې وغږو چې پاس مینوال دی غاګرا پسې کوي چې وغږو د له خاطر دای مینوال له خاطر او
هله دا لازدی رادیو سره اوسه یو خبرونه را سره تر پای ووري. د خبرونه په پیل کې ورزشي خبرونه لرو چې امید ظهیر مل وړاندې کوي.
د کابل بازانو مساینا کتلانو او سپین غرز مریانو کرکټ لوبډلو د شپږیزې لیګ سیالیو پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړه. په شپږیزې لیګ سیالیو کې لوبیدونکو شپږ لوبډلو 15-15 لوبې درلودې چې څلور مخکښ لوبډلې به د پلی آف پړاو په سیالیو کې ولوبېږي. په پلی آف سیالیو کې بیا د سر دوه لوبډلې د یو بل پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي چې ګټونکي لوبډلې پای لوبې ته وځي او بایلونکي لوبډلې د درېمې او څلورمې لوبډلې ترمنځ د سیالۍ ګټونکي لوبډلې سره بیا لوبه کوي او د دې دواړو لوبډلو ترمنځ د سیالۍ ګټونکي ټیم پای لوبې ته وځي. د مساینا کتلانو لوبډلې چې په لومړی پړاو کې خپل څلور لوبي ګټلې او یوې بایللې د لومړی لوبډلې په توګه پلی آف پړاو ته تللې ده. دا شان د کابل بازانو لوبډلی بیا د دری بریا او دوه ماتو سره د دوی می لوبډلی او سپین غر لوبډلی بیا د دری ماتو او دوه بریا او سره د دری می لوبډلی په توګه پلی آف وړاو سیالیو ته لاره ومونده. د بند امیر خمارانو او بوساتونکو لوبډلو ترمنځ د لوبې ګټونکو لوبډله به د څلورمې لوبډلې په توګه پلی آف وړاو ته ووځي. د افغانستان د وشو ملي لوبډله د چهارشنبې پورس چین ته ځي. د وشو فیډریسن وایي دا نه کسیزه لوبډله به د وشو نړیوالو سیالیو کې چې تمه ده په چین کې پیل شي ګډون وکړي. د دې فیډریسن رئیس سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډلې د سیالیو کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. دی وایي موږ د دې سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او له تیر یو کال راهیسې موږ ورته تمرینونه کوي. خغلی یورش وایي دا سیالۍ به د رواني اکتوبر میاشتې په 11مه نیټه د 122 هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ په چین کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 24مې نیټې به دوام وکړي. د افغانستان د وشو فیډریسن د معلوماتو له مخې د وشو نړیوالې سیالۍ په دوو کلونو کې یو ځل په آسیایي یا هم اروپایي هیوادونو کې کیږي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د اکتوبر په 10مه د عمان پر وړاندې لوبه په 3 ګولونو وبایلله. دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 5 بجو د عمان په سلطان قابوس لوبغالي کې وشوه. افغانستان غواړي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې کیږي او تر هغه یو کال وروسته د اسیا د فوټبال کپ سیالیو ته لاره پیدا کړي. افغانستان د غوروي پړاو په دې سیالیو کې له قطر هم ماته خوړلې خو له بنګلاديش یو مسابقه ګټلې ده.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.15 صفو د هیواد په ټولو لوی خرونو کې اوریدل شي. نثار احمد عبدالرحیم زید افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې هغه تکړه او نوموته لوبغاړی دی چې د ځوانانو په اولمپیکي سیالیو کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د میډال خاوند کړ. هغه په آسیایي او یو شمېر نورو سیالیو کې هم د افغانستان نوم ځلولی او څو میډالونه یې هیواد ته راوړي. خو د دولت او په ځنګړی توګه د بدني روزنې ریاست نه پاملرنې هغه په دې وروستیو کې اړ کړ چې له ورزش سره مخه وکړي. عبدالرحیم زی وایي په ډیرو سختو اقتصادي شرایطو کې د تکواندو لوبې ته دوام ورکړ او تر اولمپیکي سیالیو یې ځان ورسوه، خو د دولت نه پاملرنې اوس هغه له ورزشه زړه تورې کړی دی. نورې خبرې به په دغه مرکه کې چې دغه په خبرو پیلېږي واورو.
دغه سل سرونې چې ما درلودلې ورځ درې ډېر غټ مډال نه لرم، یو آسیا بل د کوریانا مډال لرم او د اولمپیک نه ګوره ما نقره مډال ده د آسیا مسابقو نه، خو که د اولمپیک مډال برونز ده چې د نقره سره مقایسه کړو دا برونز په دې باندې جګ ده چې د اولمپیک سطح ډېره جګه ده نسبت د آسیایي مسابقو او د جهاني مسابقو نه. ګوره هر مډال ځان ته ارزښت لري او سطح د مسابقو فرق لري. درې مډال اولمپیکي منګه په افغانستان کې لرو، دوه مډال روحلانی په اخیستی او یو مډال ما په ځوانانو کې اخیستی دی اولمپیک ځوانانو په سیالۍ کې. ګورې د آسیایي مډال ته خو دا څه ډېر خلاص دا څه زه ووایم دا څه د سوردونه او لاسته راوړنې چې ما درلودلې په دغه رومه وخت کې په دې درې نیم کالو کې د دولت او د ریاست تربیت بدني د خوانه هېڅ کوم عکس العمل نه ده ښودل سوی.
تا غبرګون څه و بیا چې دوی تا ته لازمه پاملرنه ونه کړه تا ته اوس کومه لاره نیولې ده؟
ګورئ دغه سر لاسته راوړنې چې ما درلودلې په دې دغرمو وخت کې ما د خپل غږ نه پورته کړی، خو دغه اولمپیکي مډال ما چې د اولمپیک ځوانانو اولمپیک جانی مسابقونو ما ترلاسه کړ دا برونز مډال، د دغه د خاطره د نورو ورزشکارانو د خاطره ما غږ پورته کړ. ولې چې دې مسابقونه ګورئ اولمپیکي مسابقونه چې ورزشکار په هند کې ډېر ډېر لنډ مثال درکوم، بل هند ډېر لرې نه ده له موږ تاسو نه، هند او پاکستان ګورو یو قهرمان یو اتل چې د آسیایي مسابقونو یو مډال راوړي دغه ټول ژوند د دولت له خوانه تضمینېږي، هغوی ته معاش ورکول کېږي تر اخره پورې د دوی ژوند تضمین یې د دولت له خوانه. یو ورزشکار په افغانستان کې داسې بدبختي کې قرار لري، داسې یو سخت شرایط کې قرار لري چې ورزشکار هم باید کار وکړي هم باید فامیل وچلوي هم باید راشي د خپل ورزش وکړي. یو ورزشکار څنګه دوه ټایمه تمرین هم وکړي باید درس هم وایي باید کار هم وکړي، خو په افغانستان کې بدبختانه دا رقم نه ده. ورزشکار څنګه اتلولي م افغانستان ته راوړي هغوی ته هېڅ پاملرنه نه کېږي. خو زه اولمپیکي مډال چې ما راوړ په دغه 2013 کال کې یو کال تر پوره شول ما یو کال دا مډال په ارګ ریاست جمهوري کې اوسې ارګ ریاست جمهوري نه رئیس پر ریاست تربیت بدني ته دا مډال غوښته نه او دا مډال ما به سرنوشت پروت.
تر کومه حده پورې به دغه ستا مبارزه دوام ولري او بالاخره غواړي باید څه وشي؟
ګوره یو ورزشکار چې د خپل د ورزش نه خدای پاماني کوي یا د خپل دغه لوبې نه خدای پاماني کوي هغوی سره ډېر شوق وي د زړه نه، نه د دې دپاره چې نه د مادیاتو د خاطر نه د بل د خاطر، خو د خپل د وطن او د خپل د خلکو د خاطر د خپل د بیرغ خوچتول د خاطر د نورو هیوادو تر مخې دوی زحمت باسي او زیار باسي چې او خل سره وړنه د افغانستان د خاطر ولري. ګوري د مونږ افغانستان ډیر فقیر او ډیر بیچاره مملکت ده، خو مونږ د کاناډا، امریکا، چین، کوریا په مخامخ باندې دریږو، هغوی سره مبارزه کوو. دا ګوره اسانه کار نه دی ورزش کار ته، دا خدای پامانی ما چې ورزش نه وکړه دې خاطر نه ده چې د خپل شخصي منافعو د خاطر. زه وایم یو ورزش کار ته باید نظر په مډال باندې ارزش قایل شي، هر څوک او امتیاز ورکړل شي. دایمي معاش ته آسیایي یو څوک چې آسیایي مډال راوړي یا جهاني مډال راوړي یا اولمپیکي مډال راوړي، ګوره د اولمپیکي ما مخکې مې یادونه وکړه، اولمپیک مډال نه پورته مډال موږ په افغانستان کې نه لرو، درې مډال لرو. اولمپیک، آسیایي او جهاني دغه درې مډالونه ګوره، دوی ته باید هر یوې ته باید ځانګړی معاش ټاکل شي. اسیم سابقو د خاطر هر څوک چې اتلولی راوړي دی تعالی دا، جهاني تعالی دا، اولمپیک چلی تعالی دا.
روحلا نکپا چې مډالونه راوړل، حکومت هغه ته ډېره ښه پاملرنه وکړه. موټر، کور، معاش، امکانات هر څه ته ورکړل شوي دي، تا ته ولې نظر کول کیږي؟
ګورئ وصال صاحب، زه تاسو ته یوه خبره یادونه وکړم چې په هغه وخت کې موږ مخینۍ رئیس دی، رئیس اولمپیک اکبر صاحب. اوس د نورو حکومتونو لکه کرزای صاحب حکومت چې هغه ولسمشر دی افغانستان، په هغه وخت کې موږ سم امکانات نه درلودل. یعنی که ووایم روحلا نکپا ډېر په لږ امکاناتو باندې، دغه اوس په دې ساعته کې چې موږ امکانات لرو هغه نه درلودل، خو په هغه وخت کې د موږ رئیس د ریاست تربیت بدني او د اولمپیک که هر څنګه ول، که هر رقم هغه تورونه چې په دوی باندې ولګول شل، د غلا که هر که غلا ول، هر څوک ول ورزشکار ته خدمت کوه. یو ورزشکار چې به مډال راوړ، هغوی به په تجارانو باندې او په نورو راز د دولت کې څوک قرار لري، په دوی باندې به نازول. خو اوس په افغانستان کې سید رحیمي صاحب ډېر ښه سړی ده، خو زه په یوې شي باندې ما ډېر زړه درد کوي چې ورزشکار ته ولې نظر په مډال باندې او راسره راوړنې باندې توجه نه کیږي. اولی هغوی ولسمشر ته اوس یو ورزشکار دوی ځي، یو قهرمان د آسیا ولسمشر ته معرفي کیږي، یو کال یو اولمپیکي قهرمان مډال پارک کې پات کیږي او نه معرفي کیږي.
یعنی ته وایې چې د اولمپیک او د تربیت بدني رئیس ستا په برخه کې غفلت کړی دی او لای هم کوي؟
بلې، و په دغه برخه کې اجمل غنی مشاور ده، دی منګه د ورزش د ولسمشر مشاور ده، او رئیس ریاست تربیت بدني ډېر لوی غفلت کړی او ډېر لوی جفا دوی کړی ده. زه ارګ د ریاست جمهوری او ولسمشر نه معلوماتوم په دې خبره کې، ولې چې هغوی یادونه وکړه چې موږ په دغه، ولې چې ما خدای په منلي ورزش نه وکړه، هغوی په دغه د رسانو له تاریخ نه په جریان کې شول او په رسانی کې ویلي اوس خنګوی د ولسمشر صدیق صدیقي چې موږ له دې مسلې نه هیڅ په جریان کې نه یو، موږ نه یو خبر. خو رئیس صاحب ماته په دغه یو کال کې په دې لاسو میاشت کې زه ورتلم، رئیس صاحب سره مې نږدې نه خبرې کولې، دې ماته ویلې چې زه د تا په دغه مسلې کې او په دغه مډال خاطر دې زه سره په جریان کې ما، او ماته به ویل چې رئیس صاحب جمهور وخت نه لري.
دا هم مینوالو ته وایي چې د افغانستان دغه تل چې اولمپیکي مډال یې راوړی افغانستان ته، اقتصادي وضعیت او اقتصادي حالت څنګه دی؟
ګورئ، زه یو عادي ژوند لرم. هیڅ ورزشکار په افغانستان کې، زه تاسو وایم، ټول چې زه ورزشکاران په ماینس کې وم، دا ټول ورزشکاران سره روزانه په دې درې نیم کال کې چې پریاست تربیت بدني کې مخامخ کېدلم، هیڅ ورزشکار ما ونه لیدل چې دوی یا د جنرال دوی یا د رئیس دوی، دا ټول ورزشکاران چې د غریب کورنۍ نه دي. یعنی داسې درته وایم چې داسې کورنۍ نه دي چې د اقتصاد نه ټول خراب دي. زه هم یو عادي ژوند لرم، د ما که زه شخصي ژوند ته لاړ شم، د ما پلار هم سپین ږیری ده اوس، د ما غټ د کور سرپرست د کور زه اوس زه یم، ما ورور دغه خو بیرون تللی نشته، نو دا ټول مسؤلیت په ما باندې د پلارم نشي کولی چې تر اخره پورې موږ ته هغه وکولی چې تر یو زمان او مداته پورې بلته هغه نه بیا نور نه کیږي. او عادي ژوند لرم، داسې خاص معاشم نه لرم، نه کوم وظیفه لرم کوم بل چیرته بغیر د ورزش نه. خو ما هم دغه ورزش ته مخه کړې او هیله مې د دولت نه دا وه چې زه اتلولي راوړم، افغانستان ته افتخار راوړم، ویاړ راوړم. خو دولت ته خوانه به حداقل ماته به یو معاش شکل کیږي چې زه وکړی شم د ځان مصرف او فامیل ته مې کومک کوم له دې طریقې.
غلام حسن هغه ځوان ده چې په شپږیزې لیک سیالیو کې ډول غږوي او مینوال په شور او ګډه راولي. هغه له هرې څلوریزې شپږیزې او د لوبغاړو سوځېدو په وخت کې په ځانګړي انداز سره ډول غږوي. راځئ نورې خبرې او کیسې له هغه څخه په دغه لنډه مرکه کې واورو.
دا
شپگیزه یا سلوریزه یا شپگیزه ولگی کی نو مونږه د شپگیزه په مطابق یا د سلوریزه په مطابق د ډول غو نو د پاس مینوال دی نو هغه په شور آیاجان باندې راشي شورش کی د لاسونو پړکاره نو مونږه زړه ور سره په شورش شي لا د ډول غو
د هر شاټ لپاره زنګړې ډول غږی کټولو ته یو رقم
د هر شاټ لپاره زنګړې زنګړې ډول غو د شپگیزه لپاره سلوریزه لپاره اوټ لپاره دغه لپاره
یعنی هر یو ځنګړی ډول لري نو تا پکې تجربه ترلاسه کړی
بس نو دا مسلک مې د باید تجربه نورم ترلاسه کو چې دلته موږ مینوال دي باید نورم موږ تشویق کی او دغه لپاره موږ په خدمت کیو
په څه ډول شاټ یا وکټ باندې تا ته ډول وهل خوندر کی
ولا نو چې زیاتر کلین بولټ شي یا کیچی نو آر یو چې زیاتر د کوم یو طرفدار یو دغه لپاره ډیر موږ خوشاله یو
مینوالم در پسې چې کوي وای ډول ډیر غږوته لند غږه ولی
ولا نو خدا د حساب د کانال ته چې وایکټ یا د بال وختي نو په دې خاطر موږ هغه نه کو ډول نه غو چې وایکټ کې مایکونه یا بیٹ کې مایکي هغه هغه امپیران نشي کولای چې بیا ووري دې غږ ور سره مکس کیږي د له خاطر موږ ته اجازه نشته لند غږو
نو تبا یو ډول مینوالو ته غږه
په دواړه سترګو ولې نه
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه که دا خبرونه مو نوی اوریدلی او یا غواړئ چې بیا ځلې واورئ نو تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com واورئ تر بیا او بلې خبرونه د الله پامن
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.